د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خاموش ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د روزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پایت رسول لپاره اقدامات چټک کړي. بدخشان ولایت کې نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د څو والیانو یو کانفرنس پیلېږي، او هغه پټ اسناد چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت څنګه په لویدیځ ولایت شینجیان کې پر یو شمیر اقلیت مسلمانانو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه باوري. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالی د پایت رسول لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما دغه وختنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د پایت رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې، او دغه راځي له حکومت غوښتي چې د دې جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامین چې محمود وویل، موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ننګونې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ په ولاړ زور زیاتي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي. یا ماموتو زیاته کړه، روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او پر جنسیت ولاړ زور زیاتي یاد کېدل باید پای ته ورسیږي. دا خبر پاڼې لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو سترې محکمې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پیښې مستند کړې دي. بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کانفرنس او کوربه دی. دا کانفرنس چې نن پیل شوی دوه ورځې دوام کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل،
والی صاحب تجاربشان، دیدگاهشان، افکارشان در حکومتداری محلی در ولایاتی که اینا هستند، در این درست تای برنامه های مختلف مشارک می سازند تا سطح حکومتداری محلی در محلات بالا برآورده از این کنفرانس هم می هستند.
د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د څلورو شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنو له غړو، د پوهنتون له استادانو، قومي مشرانو هم غوښتل شوي چې ګډون وکړي او خپل نظریات شریک کړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی. د 209 شاهین قلي اردو د ویان حنیف رضایی په وینا، د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار په برید کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی. له بلې خوا د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. هغه پټ سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجیان کې د تر 3 میلیونو وګړو په ژوند څه ډول کنټرول ساتي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو یوې نړیوالې ادارې ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 1100 رسنیو پر اساس رپورټونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دي. د آی سی آی جی په نوم د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ادارې د دغه سندونو له مخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوې، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یو میکانیزم څخه پرده پورته شوې. دا لارښود چې په 2010 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمول له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړو شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر سپاړه سخت قوانين لري. د بشري حقوقو ډلې وې دي کمپونو ته یو غورټبري مسلمانان او نور اقلیتونه د زور جبر او ربړول لار راوستل کیږي. په دې کمپونو کې د بندي کېدو لپاره د وګړو په دقیق انتخاب کې د پولیسو د راټول شو معلوماتو او مصنوعي ذکاوت څخه په کلي توګه استفاده کیږي. دا سرکاري چې په هنګ کانګ کې دیموکراسي په لور سیاستوالو د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټلې. تر شپږ میاشتو حکومت زده اعتراضونو وروسته په پرونی ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازا بې ساري ګڼل شوې. یو سات مخکې تر دې چې درې مرکزونه وټړل شي 2,900,000 کسانو خپل رائے ورکړې. په هنګ کانګ کې لپاره خو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کیری لم لپاره یو لوی آزموینه ده. نو مولي پرون خبري اعلان ته وویل لا څو میاشتنو یو ټولنیزو نارامۍ وروسته اوس موږ د ولسوالۍ د شوراګانو د سګنو انتخاباتو له ستونزو سره مخ یو. د هنګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یو غورځنګ بدلې شوې او د ولسمشر شي جن پینګ لپاره یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
سموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رای ورکونکو پیکا غډون د خلکو د خاموشې ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي خبرګون کې ویل چې سیاستوال د انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټول سیاسيونو هم دا پوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي.
اوس ما غدوا ساتلار پشپار سات او شه پشپار سات کوم راځو هغه د اش راځو مثال چې د شو اخره شي مثال پر غرو ما ورته سو ورځ خپل شخص پر غرو باندې ورته.
په نړیوالو مسایلو کې به له هغه نوې موندنو خبر شي چې وای د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. د خبرونه په دوه منی مای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واوري. سموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو راوبلم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی نن وویل د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د خلکو پیکا غډون په هیواد کې روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پښتنه و. خغلی کرزینن په یو خبري غونډه کې هله سرګند کړ چې وسنی انتخاباتي وضعیت باید د هیواد کړکیچ خواته بونځي. خغلی کرزی ویل خبداوي چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وي. د خغلی کرزی د سرګندونو نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
مخکینای افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد د کړکیچ په لور روان دی. خغلی کرزی د دوشنبه په ورځ دی خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکیچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګ غډون ته هم اشاره وکړه او ویل
ان فاکت د افغان پیپل هډ ا سایلنت ریفرندم اگینست د پریویلینګ سچویشن ان افغانستان.
په اصل کې د افغانستان خلکو یو خاموشه ټول پښتنه د افغانستان د روانو حالات په اړه درلوده. هغه خاموشه ټول پښتنه چې بي قانوني نامني او هغه ټول کړکیچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیز کړي. مونږ له مندو چې اوس هغه انتخابات چې تر سره شوي د افغانستان ستونزې نور هم زیاتې نه کړي.
خغلی کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای. خو د خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دای وای چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پای ته ورسیدې. خو افغان حکومت د حمید کرزي د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نومده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي شي د قوانینو په رڼا کې خپل چارې مخته یوسي.
حمید کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکو ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاستراوړنو په پام کې نیولو سره چې مهمه یې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده، د سولې غوښتونکي دي. ښاغلی مینپال د بیان ازادي په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه هم د چارو په لومړي توپ کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
که د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نننیو څرګندونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د افغان بیسیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې درنو اورېدونکو ته وړاندې کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د همدې ورځې څخه تر نن ورځې پورې نږدې شپږ نیم زره پیښې اوبښي د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس له یو شمیر د تشدد له یو شمیر قربانیانو او چارواکو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
د اولاد بیلتون هغه درد چې د څو کلونو په تیریدو لا هم نه دی کرار شوی او زهرا لا هم کړی وي. څلرویشت کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرېښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي:
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی، وویل څه شوي؟ ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه یې هم د ډیر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهراوی د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوال علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمه نشوه.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او ملاتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وینده رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل، ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول،
جنسی تیری او ځان سوزونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د نومبر د 15مې نیټې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو د چارو وزیر نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه کچې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په خاطر پیل شوی. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د دوشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظري د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت له قانون نه معافیت په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول د هیواد په نامو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته او ښځو لپاره د سهارۍ محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي. میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي 6409 پېښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دیني علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړې توګه په ښارونو او مرکز کې خیلی لاسته راوړنې شته خو کافي نه دي. پاغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې و د هیواد ښځې او د افغانستان د پراختیا اړتیا د ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوي په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې پر دوی عمومي لارې بندې کړې دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د روزګان امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو د دی ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په 2 ساعته کې رسیدلې خو اوس د پرېی لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلې.
زموږ لارو خامالارو د مټر 2 ساعته نو اوس مغه 2 ساعته لار په شپږ ساعته وشه په شپږ ساعته کې مر راځو هغه د شرازو شي مثال چې د شو اخره شي مثال پر غرو مو وشتي سو ور زخ په شخص پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وږي تجه روجه به پر دغه غرو باندې وتلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ زاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم چیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د غزاب ولسوالۍ اوسیدونکو حلیم چتری ورزنی مزل ورسته ترینکوټ شار تراغلی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې لدی د غزاب او ترینکوټ ترمنز د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو اوس چې موټر لا پرېلا رسخه تیریږي دغه کرایه زر افغانۍ ته پورته شوی ده.
لارې کده خامه د ورور لارې سره ورودي د ورور یا پدش کې دی ورور یا پغرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده تر مخه 1000 روپیه اوس 1500 دی 1500 1000 روپیه
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ وسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ وسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سی د لارې عمومي لار مدادر کال کې ژوند د ورور مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعتو لار وس په شپږ ساعت بدل سره موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه د لارې بند کړي د دولت دولت پر ناس یالته طالب پر ناس
پر وښ کال نور موټر یو ډېر تخریب کړل مشکلات سره ډیر مخامخ یو او وس هم د پماندک رواني د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کشیو بیا سپاریان بیچارهګان سره هغه کشی لار نه د ګرسره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو مصرف مو یو پدوا دی
همدا شان چنارتو او چرچنو هغه ولسوالی دي چې وسیدونکو لورته ستوندو سره مخ دي دا یادولو ده چې دغه ولسوالی پر پرای لارو یوازې هغه موټر تاګ را تک کولای سي چې کومک گیر ولري د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید بیا ازادي راډیو ته ول چې د غلاري د وسلوالو طالبانو له خوا ستونزمنې سوي دي
اتمان باید جرجر د ولسوالی لپاره شو ټول هر یو د نجنو سره خپل فصوله وویني د مشکلات واوید او هیڅ نه ده وګورو چې هغه څه پېښه ده څه کیږي په سلام وکړې د طالبانو سوالي ته
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي د اورزګان د غشپژو ولسوالۍ ته د تګ راتک پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونی حال ته رسیږي بلکې پر د غلارو باندې عادي موټر هم تګ راتک نه سي کولای موټر چلوونکي وای کله چې پر دغه لار باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تاګ را تاګ وکړي نو اړې چې مستری ته یو ښکارا کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ستاسو لا پیغامونو
دا پیغام دی چې ټول ځوانان باید په کندهار کې مشکلان ډېر ونه ځغلي ځکه دغه مشکلان اول خدا چې خپل ژوند یې په خطر کې دی که چېرې خدای مکړه یو ټکر رامنځته شي او له هغه څخه وروسته د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کوي د ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي د خدای په امان
دا یارا ته ورال سی خبر کوم او در غشن سی خپاک نو خو غار سولا وس چم ورګان دی خور روان دی ور خونی مستوا ور اړ دی کو دلو کی مور وس کو پا سما سولو شه نه ستار بدری د عالم سر نه خلا کی ویل کار وک پر یاد خپل سلام ان کو
د دې المن ولایت کې د کډول سوالي صدا پیغام تاسو ته پریږدم د کډې کې په سوالي کې یو خدا د ورکار نکي چې یو نه خدا له عدالت بل څه نه نو بار بار کار وکي ډیره مننه د بار هر دی راځي
هغه ګوین د کندهار ولایت په پنجوایي ول ما د حکومت مسول چارواک صدا هله د بل ته پنجوایي ول سوالي د شام په سیمه کې دا ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي دا د فایل د ټلیفوني شبکې فایل کې سم کار وکړي او سلام تاسو ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د چین په شنجن ایالت کې داسې معتبر اسناد ترلاسه شوي دي چې ښایي څنګه د چین حکومت د 3 میلیونه کسانو ژوند شیبه په شیبه څاري د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې مؤسسې دا اسناد خپره کړي دي خو د چین حکومت دا اسناد بې اساسه او جعلي بولي د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي
د تحقیقي ژورنالیزم یوې نړیوالې ډلې دغه اسناد ترلاسه کړي دي دغه راز د نړۍ په سطحه اولسو رسنیو د همدې افشا سوي اسنادو پر اساس راپورونه ورکړي دي په دې کې د هغو کمپونو چې دا کسان پکې ساتل کیږي د ورځنیو چارو لارښود هم شامل دی دغه ډلې د معلومات د چین اسناد بللی او وایي چې په هغو کې د دې عمدتاً مسلمان میشتې سیمې پر وګړو د ډلې ایزي څارنې او سخت کنټرولېدونکي سیستم میتودونه په ډاګه سوي دي دا لارښود چې په 2018 کال کې د کارولو لپاره د شینجینګ د امنیتي مشر لخوا منل سوی هر څه لکه د ویشتانو د کمولو دفات دا چې تر کومه وخته د کم دروازې تړلې او پرانیستې وي او داسې نور تنظیموي د بشري حقونو ډلې وایي همدا کمپونه د اویغور او نورو اقلیتونو د شکنجې لپاره کارول کیږي پولیس په دې ځای کې په پراخه کچه معلومات راټولوي او د کمپیوټري سیستم په کارولو خلک د توقيف ځایونو لپاره انتخابوي. پیکینګ د دغو نیونو پالیسي داسې توجیه کوي چې ګواکې د حرفي روزنې او لتوندلارۍ څخه د دغو کسانو د لری ساتلو لپاره یې کاروي. د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ چې مقرې په واشنگټن کې دی او د شنجن سیمې د مسلمانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، د رواني میاشتې په سر کې یو تحلیل خپور کړی او په شنجن سیمه کې د نږدې 1500 کمپونو او زندانونو چې د چین لخوا اداره کیږي یادونه کړې. ملګري ملتونه وایي تر 1 میلیون ډیر کسان په دغو کمپونو کې ساتل کیږي، خو د ختیځ ترکستان د ملي پوهاوي غورځنګ وایي دا شمېره درې برابره ده او یا د یادې سیمې د نفوس درېیمه برخه په دغو کمپونو او زندانونو کې دي. د غورځنګ د چین د ډله ییز توقیف د هولوکاست کمپاین سره برابر بولي. د چین اداره د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوال ادارې لخوا تازه افشا شوي اسناد جعلي ګڼي.
په ننګرهار ولایت کې خبريالان وایي چې د څېړنیزو راپورونو د چمتو کولو پر مهال د دې ولایت د یو شمیر ادارو چارواکي معلومات نو ورسره شریکوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د دغې ستونزې د هوارۍ په برخه کې اقدام وکړي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. دا موضوع باز محمد عابد په خپل راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځنې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي، نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولست په خیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبريالان یا مطبوعات لمنځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیډنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبريالانو ته معلومات نه ورکوي، خوژمنه کوي چې دې ستونزې ته د پای ټکه کېک دی.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس ابان هم مش کې وزلې باید مطبوعات اړه اداره راوړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني.
له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکو. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه دي. همدارس په یو راپور کې به واورې چې د خوست ولایت چارواکي هڅه کوي چې د تختبه کې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه وکړي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنگونه ډیر کم وو او داعش هم نه و. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزای پر اوسنی حکومت د امنیت لکبل انتقاد کوي د خپل واکمنۍ پر مهال امنیت زکه خو چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ډیرو فایزانی د هلمند لنوي ولسوالۍ نلیکی د وحید مجدمرینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نلیکی کرزی صاحب سمه خبره کړی ده. خاکسار له کونر نلیکی ک کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. عزیز رحمان له ننګرهار نه لیکي د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغیړۍ له کبله خلکو په انتخاباتي کمیسیونونو خپل باور له لاسه ورکړ، نو ځکه په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه و. حکمت الله د هلمند ولایت څخه لیکي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت اوس ښه دی. سلور بجه او دیرش دقیقه شوی. اجمل ان تغوک شی چه ده خبرونو لندی زورنده کوی.
ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د بدخشان ولایت نن د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د والیانو د یو کنفرانس کوربه دی چې تر سبا پورې دوام کوي. د دې کنفرانس مشري د سیمه ییزو ادارو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک په غاړه ده. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تشپنوم ولسوال له خپلو درې نورو ملګرو سره وژلی. هغه پټسنا چینوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې پراته ولایت شینجن کې د 3 میلیونه مسلمانانو پر ژوند څه ډول کنټرول ساتي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه سیاستوالو لخوا د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت څوکۍ ګټل شوې. تر شپږ میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري بلل شوې. او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه سې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې ګټون کوي.
سمګ راګله ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې د نوي مالی کال په بودیجه کې د تختبیګې د تاریخي او پوځي کلاګانو بیا رغونه شامل کړي. د تختبیګې کلاګانې د ولسی روایتو پر بنسټ شاوخوا 100 کاله مخکې د پوځي اهدافو لپاره د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د دې او به په څنډه کې په خاورینو غونډیو آبادی شوې دي. اوس مهال د دې کلا زیاتې برخې رنګې او یا سختې زیانمنې شوې دي. نجیب الله الوخیل دې موضوع ته په خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
خوست ښار پورې جوخ جنوب لوري ته د خاورینو غونډیو لپاسه د تختبی کې دوه تاریخي او پوځي کلاګانې چې خواوشا 100 کاله له جوړولو تیریږي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د دې ودانیو د جوړولو کره وخت نه دی ثبت شوی او په خوست کې په دې اړه له روایت ورآخوا اسناد نه دي پاتې شوي، خو د مخکینیو خلکو په خبره ممکن ودانۍ زیچارې د محمد نادر شاه د سلطنت پر مهال پیل شوي او تر 100 کلونو ډېره موده یې نیولې وي. د دې کلاګانو ترمنځ یوې او بلې غونډۍ تر 800 متر پورې په پاخه او اساسي ډول تونل نه جوړ شوی چې په دې کسان پکې له تکلیف پرته د ځمکې لاندې تګ او راتګ کولای شي. د تختبی کې اصلي ودانۍ د پخو خښتو په واسطه د کمان او ګنبدو په شان جوړې شوی. تر 2 متر پورې پلن دیوالونه لري او په چتونو یې لرګي، اوسپنه، ګاډر او یا کومبل څه نه دي استعمال شوی. د یکشنبه په ورځ خوست والی محمد حریم فدایی چې د یو تخنیکي ټیم په ملتیا د کلاګانو ته ورغلی و، ازادۍ
دا ام سیاحتی پلو ام له تاریخی پلو او هم چې کله دا ترمیم شي دا یو د خوست پیژندنی حتی میلمان راځي، هم د تاریخی ځایونه کتنه کولای شي او هم دلته اوسېدلای شي تر څو د دې د باغونو نه ونو نه د دې نور مسائلونه ښه استفاده وکړي.
د ځینو روایتو پر بنسټ چې د دې کلاو کار په خوست کې د نایب الحکومه فیض محمد خان لوګری د مشرۍ په وخت کې سرته رسیدلی او په دې کې د کابل معمارانو او انجینرانو کار کړی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مسؤل سید قابل شمیا خیلوایی چې د تختبی کې د ودانیو د رغونې وړاندیزې اړوند وزارت ته ډیر مخکې کړی دی.
بشنهادونه مکړی دی رسمن چې دغه تاریخي ابدات باید مونږ ته ورغول شي، کورن و نه رغول شي نو نوموړي تاریخي ابدات له منځه تلو په حالت کې دي.
کله چې د تختبی کې د کلاګانو جوړولو او د ځمکې لاندې د بلانداشونو او سمسو پیاوړي جوړښت وکتل شي، معلومیږي چې و پیړۍ مخکې افغانستان یو ډیر پیاوړی او د وسایلو او ودانیو له لحاظه سمبال پوز درلود. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په وخت کې دا د خوست یو مهم وسطتون وو او د شورویانو د ګاډو او د سرتیرو کمربندونه او د اوسپنیزو خولیو نښې پکې تر اوسه پاتې دي. مدني فعال عبدالولي واحد ځای وایي
اول خو له دې معلومیږي چې خوست له اوله څومره مهم ولایت دی چې د سیمې په کچه داسې بېسارې ودانۍ لري او ضمناً په اوس وخت کې زموږ غوښتنه هم د جمهوري ریاست د ارګ د عملیاتي واحد څخه او هم له یونسکو څخه چې تاریخي ابداتو د بیا رغونې بودیجه ورته لري او هم مسؤلیت لري هغه خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي. دغه تاریخي ځایونه چې اوس فعلا د ړنګېدو په حال کې دي او د منځتلو په حال کې دي بیرته ورغوي.
ولسی شاعر آغا جان منګل چې څلور لسیزې وړاندې د ښوونځي د ویلو په وخت کې دا کلا لیدلې وایي
تقریبا دیارلس سوه اووه پنځوسم کال مي مکتب دوره او په غرغرش لیسه کې زه متعلم وم. بیا د مارچ په ډول مونږ روښته دغه ځکه دغه صحه مونږ وکړه چې په دغه کې هغه غونډه چې نو نسام غونډ پروت وو هغه وخت ډیره جوړه وه. جوړه په دا وه چې خپل کورا کې کړو هر کول د سپرلی په موسم کې د مخته دیوالونه د داخل د صحه دا ټول رنګ کې دی ترمیمې دی.
د تختبی کې په خوسترو او پیوړو پوځي کلاو د وخت حکومتونو په مختلفو برخو کې ګټه اخیستې ده. له دې کلاو په وروستیو شلو کلونو کې د جیل او محبس استفاده هم شوې ده. د تختبی کې کلا اوس ډیرې برخې ویجاړې او خرابې دي. جوړ ځایونه هم د استوګنې نه دي. له دې کلا اوس تر ډیره د ګودامونو استفاده کیږي او د کتونکو په وینا که اساسي رغونې ته پام ونشي ممکن په بشپړ ډول استفاده ولویږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور وسله سینه بغل یې زرش کیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلې وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اول چې وشه زیر شو نس څلوېښت پیڅبې وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیم اسلرم شپه دو امرا به پرتله داس به راتلم نه داس به پرې راغله داس به وکړو سې داس نغمې به ورات دې دغه خپل ځونته داس نکاري چې ویش کوي یو
ټوخیږم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس جنا تکښ نه وپړ سیګرسې شین شپسې مینه منډو سا وکړو چې وینې تاسو نه خپل تاسو دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
رحیمه
ته چا سره بيستري دلته
زه زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاصې بیرته وځي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دی
کوټی یخی دی بخاری می یخی دا بخاری می یخی
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول ورځ باندې ګرځینم
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه م کوي پنځم کې دا عام دارم دسه کنه مسل سال درې تبه م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زرش کیږي بیا یې اتبه م زرش کیږي
برښنا لکم جراغلې پرتیناو نه
دلته چا سره بستارې
زويسه
څه پیسې وې دي
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو توحیدا پیزه بندیدار زې شي کړو تک شین شو شو دی خلل پس کای کولا او توحیدا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بانډوسخه به داس کسان هم د خپل ماشمان او د درملنې لپاره خاطر راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري به کسي به وسی نه بلدي سړه هوا هغه څه دي چې د دوستونز څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنۍ لامل سینه بغل شي
پارکی نه دا یا شو چې وی چې خسو وای دی خو چې دا غو یو خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خدا غ میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیار کې دا تکلیف وی بیا لته دخلاول وی بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه 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 انده ضرورت خو میګوی فزوب خو خو فزوب سوره دای خو یخته د جمعات کو خو سوره و د بستر ته ملس نه ورسه د پجمات کو خدا سنه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه د هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیر بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا دغه ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارزوکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی دی د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسی د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېری اسانه لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 50% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو منګور اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 50% سینه بغل ناروغي او لامل په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو کچیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 50% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر دو کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمین کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي. او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي، تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي، تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی، مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي، تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چېرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي، کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمیږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چېرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د ده شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي، که چېرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله ممال او ملګری.
دیو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لی آزادی رادیو.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو او د ورزش مینوالو ستړي مشي د لوبو لمیدان یوې بلې ونیزي خبرونه تمو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري د نن په خبرونه کې اوري چې د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې هغه افغان لوبغاړي چې په پخو فلج د خود د بریا لپاره لوړې اراده لري. درشان به مو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي ګلمینی له ژوند خبر کړو. ګلمینی ولی په نړیوالو سیالیو کې برخه نشو اخیستلای.
در یو ورور مې ورته ونوای چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو د سی بیننګ تاسو ول د سی پرې د خپل خور چې فوټبال وکي.
آیا ګلمینی اوس هم ورزش کوي؟ په دې خبرونه کې ورسره بشپړه مرکه اوري. خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د خجنه فوټبال لوبڅاران د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی ازادي رادیو تول دغه افغان لوبڅاران او مرستندوی لوبڅاران د مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیه له لوري دعوت سوي دي. خغلی امینی زیاتوي یاسمین حیدری او فرشته شیخ میری د دویم ځل لپاره درویش کلنو خجنه لوبو کې د لوبڅارانو او قضاوت کوونکو په توګه ګډون کوي. دغه لوبې چې اوس مهال روان دي د دې اتحادیه شپږ غړي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي چې د دولسو لوبڅارانو او مرستندوی لوبڅارانو له لوري څارل کیږي. له دې وړاندې افغانستان په ورته لوبو کې هم لوبڅاري کړې وه. افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او ازبکستان ته مرکزی آسیا د فوټبال اتحادیې غړیتوب لري. د غور ولایت د لومړی دسته فوټبال لیگ سیالي د اتفاق صحت عامه ټیم په ترولي سره پای ته ورسیدې. د غور ولایت د فوټبال فدراسیون امیر محمد غورین نازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي له تیریبي میاشتې راهیسې د شپږو ټیمونو په ګډون د غور ولایت په تیبره ولسوالۍ کې روانې وي. د دغو سیالیو دویم او درېیم مقام شاهین او د کوهستان ټیمونه ترلاسه کړل. د غور ولایت د ورزشي مسؤلینو په خبره د دغو سیالیو هدف د غور منتخب ټیم لپاره د غورو لوبغاړو پیژند دلدی او د کرکټ د 2019 کال د لسوریزو سیالیو جا مراټه عرب نیز لوبډل خپل کړ. د دغه سیالیو په پایلو به کې چې تیر شپه د ډیکن او مراټه لوبډلو ترمنځ وسوه. ډیکن ګلډز لوبډلې په پرلا سورونو کې یوازې اته اتیا منډې وکړې. په دغه لوبه کې افغان محمد شهزاد هم ولوبید. نموډي په بالونو کې څوارلس منډې وکړې او ژر وسوځید. د یاد هدف په تعقیب عرب نیز لوبډلې توپوهنه پیل کړه چې د سیالۍ په اتم اور کې لوبه وګټله او په دې سره د 2019 کال د لس اوریز کرکټ سیالۍ جام خپل کړ. نجیب زدان او حضرت زازی حق دو افغان لوبغاړي دي چې په عرب نیز لوبډلې کې لوبیږي.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړې شپږویش کلن نیلوفر چې د طالبانو د حکومت پر مهال په یو پیخه کې دواړه پخې فلج شوې دي خو دا لا ژوند ته نه ده تسلیمه شوې. نیلوفر بیات اوس مهال د افغانستان د ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده او د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي. لیمی هادی د اغلی نیلوفر په شخصي او لوبیز ژوند راپور برابر کړي.
نیلوفر بایات دو کلن اوا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال په وی راکټي حمله کې دواړه پخې فلج شوې. اوس شپږ ویشت کاله عمر لري. د څو جراحي عملیاتو په ترسره کېدو یې لا هم پښې ښه حرکت نه لري، خو له دې هر څه سره سره د بریا لوړو پوړیو ته رسېدلې. دا د افغانستان د ښځینه ویلچر باسکټبال لوبډلې لوبډل مشره ده. اغلې نیلوفر وایي لوی کارونه سالم بدن ته نه، بلکې لوړو ارادو ته اړتیا لري.
موږ ځینې کارونه کوم متفاوت له هغه کسانو چې معلولیت نه لري. ښایي په یوه اوږده لاره هغوی زر لاړ شي، خو موږ لږ ځان سره ځو خو ځو. هغوی هم باسکټبال لوبه کوي. په درېدو سره موږ هم همدا لوبه کوو، خو له ویلچر سره مو دروند کار کوو او دا د دې ښکارندوی کوي چې زموږ توانۍ ډېره ده.
د افغانستان ویلچر باسکټبال فدراسیون په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی دی، چې د څلورو ولایتي لوبغاړو سربیره د ویلچر باسکټبال 12 ملي لوبغاړي لري. ټاکل شوی چې دا لوبډله د روانې نومبر میاشتې په 10 نیټه د توکیو 2020 میلادي کال نړیوالو سیالیو لپاره تایلند هیواد ته لاړ شي.
هدف اصلی ما فراتر از علاقمندی از
اینا بوده. زبوگ اصلی هدف دو دوی لیوالتیا لوار نده. اما گوارو چی در طولنی لیدرور دو معلولینو پا حق لا تغییر بکدی. زبوگ انجونی معلولیت لری. ما گوارو زبوگ انجونی دو دغا سیالیو پا گتلو هم زن هم کورنه و هم طولنی تا افتخارو سی.
بتانن هم افتخار برای خود باشن هم برای جامعه.
دیدغی لبرالی غری وایی چی یوشمیر افغان میرمن با معلولی وی خو نتوانی ندی او کولای شي د ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي.
باوجود کې معلول استم،
سره لدې چې معلول یې، معلول کولای شي چې ورزش وکړي او کولای شي هر څه وکړي او کولای شي خلاص تراوړنه د هیواد لپاره شي. کله چې معلول شي نه باید دا فکر وکړي چې زه معلول نه یم او هیڅ هم نشم کولای.
د سر صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د ویلچر د باسکټبال د ملي لوبډلې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبغاړي ګلمینی د ژوند پاړه معلومات درکو. دا افغان لوبغاړي د کورنۍ سنځو لامل نه د توانیدل چې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي.
همانم ګلمینا د سالور کال کېږي چې په ملي ټیم کې فوټبال کوم. ما په مکتب کې جنو سره لوبه کوله، د هغې نه بعد ما زمیلي ټیم ته انتخاب شوم او راغلم دلته مې فوټبال.
هغه وخت چې تاسو په ښوونځي کې وای او د نجونو سره مو فوټبال کوه، هیله مو درلوده یا داس یو فکر مو کله کړو چې یو وخت تاسو د افغانستان په نمائندګۍ باندې ملي ټیم ته ځو بیا په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوئ؟
خو ډیر کوشش هم کوله، دا علاقه او علاقه هم وای چې ملي ټیم ته راشو او ډیر وخت زیار وویستو چې بیا انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا چې کله په لومړي وار باندې تاسو انتخاب شوی او راغلی د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې ته، دا وخت تاسو کوم ډول احساسات درلودل؟
ډیر خوشاله او ډیر زحمت میستله او د خپل زحمت ثمره ما هغه وخت ولیده چې انتخاب شو ټیم ملي ته.
بیا تاسو دا غینو روسه کوم ځای ته لاړې، په کوم ځای کې مسابقې وکړې؟
ما فامیلی اجازه نه درلوده، د هغې خاطره، د مغې خاطره بیا ټیم ملي کې سفر ته نه وم تللی، د مغې خاطره نور مې نه شوای کې دا ما ورکړم.
کورنۍ اجازه درنه کړه چې تاسو د فوټبال د ملي لوبډلې سره بهر ته لاړ شئ؟
نه، اجازه یې رانه کړه، د مغې د خاطره مې بیا خوشې کړو، ټیم نور مې اشتراک نه کوم.
د اجازه مو درلوده چې لږ تر لږه په داخل کې په فوټبال کې برخه واخلئ؟
هو، په داخل کې مې لرورده، خارج ته مې اجازه رانه کړه.
ولې دلیل سو کورنۍ سو سوال، یعنی ولې تاسو ته اجازه نه درکول کېده؟
خپل فامیل مې اجازه راکوله، خو د خپلوانانو مونږ د میدان شاریو اول ته ډېر مونږ قوم خیش کړي، ډېر پښتونان د دغې خاطر اجازه نه راکوله چې فوټبال وکړم. دلته هم چې راتلم خپل فامیل مې خبر و، خو نور خلک نو خبر چې ما فوټبال کوم.
دا یو د ویر یو حالت په تاسو باندې تابن چې خپل کورنۍ خبر او شاوخوا نه دي خبر، دغه د هغه د ویرې حالت کرا تر لږ بیان کې، مثلا په هغه وخت کې چې تاسو به راتلئ فوټبال ته خلک در باندې نه وو خبر، یعنی لسه شي ډارې دی اصلا تاسو؟
خو هم دی نه ډارېدم چې ما پلار مې ونه درې، یو ورور مې ورته ونه وایي چې تاسو خور فوټبال کوي او تاسو داسې بیننګه، تاسو ول داسې پرېږدئ خپل خور چې فوټبال وکړي. بیا ځکه چې دلته راتلم خپل مخ مې پټو، نه مې پرېښودو چې د تلویزیون راډیو کې یا تلویزیون کې ما هېڅ مصاحبه نه کولا، مخ مې پټو چې یعنی وی نه ګوري کوم میډیا کې دی.
فکر کوئ چې فوټبال کول یا ورزش کول په دې ټولنه کې د یوې نجلۍ لپاره په ځانګړي ډول د
پختنی انجلی لپاره دا د پیغور سبب دی
خو نه دی ما په نظر خو نه دی خو خلک په خستر گورتانه ګوري په ډیر ټیټ ورته ګوري څوک چې فوټبال کوي یا ورزش کوي هغې ته ارزښت نه ورکوي دی ښه خلک نه دي یا سرقم ورسره صحیح رویا نه کوي حتی د هغې کورنۍ ته نه ورځي همدغې خاطره وی تاسو مثلا یا لور یا دی ورزش کوي د هغې خاطر ورسره رفت آمد اتا نه کوي
تاسو سره په ملي ټیم کې نورې پختنی نجونې لوبغاړې وي
درې څلور دانې وي خو هغوی اجازه درلوده ما نه لر
د کورنۍ یا د خپلو خپلوانو مخالفت د دې لامل شو چې تا فوټبال ترک کو
هو همدا خپلوانانو خبرې ده دا باعث شو چې زه نور فوټبال ونه کړم
اوس هم فوټبال کې
اوس هم کوم اوس په خپل کلب نه کې اول نه دی هغې کلب نه ملي ټیم ته راغلم په هغه کې فوټبال کوم ما نجونو سره نور په ملي ټیمو کې فوټبال نه کوم هو زه مرابیګری لسانس سیمې ویلې ده او فعلا خو کوچنګ نه کوم تصمیم لرم په آینده کې یو ټیم ولرم زه غواړم چې په فیفا کې هم د بین المللي فوټبال چې ده په هغې کې ډایرکټر تخنیک اوسم او نجونو ته خدمت وکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی ګلمینا وچی د خپل ژوند په اړه غږیدله پام دې سره زموږ د نن ورځې د لوبل میدان خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا د الله پامان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره